السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسیږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه لري. د خبری برخې په راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت په پاکستان کې پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې خپلو مخالفانو سره خبري اترې وکړي. دا راپور وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان یو ځل بیا د خپل هیواد پر دې پریکړه ټینګار وکړ چې د 1403 کال تر اخره به 2 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې د استوګنی قانوني اسناد نه لري له خپل خاورې وباسي. احمد رضا رادان پرون د یو تلویزیون سره په مرکه کې دا خبره هم وکړه چې د کال له پایلې تر اوسه ایران 15 لکه افغانان چې اسناد نه لرل له خپل هیواد ایستلي. ښاغلی رادان زیاته کړه چې په همدې موده کې 2.5 لکه افغانان په خپله خواښه خپل هیواد ته ستانه شوي. رادان د خپل هیواد خلکو ته خبر ورکړی چې که چیرته هغو بهرنیانو ته کار یا د استوګنې ځای ورکوي چې قانوني اسناد نه لري نو دوی به له قانوني چلند سره مخامخ شي. ایرانی چارواکی وایي چې د دغه هیواد په هوایي ډګرونو کې د الوتکو د پرواز او ناستې چارې د 2 ساعته ځنډېدو وروسته بیرته پیل شوي دي. پرون ماښام د ایران د هوایي چلند ادارې وویل چې د عملیاتي محدودیت له کبله به د شپې له 9 د سهار تر 6 بجو ټول پلان شوي الوتنې لغوه شي. د دغه ادارې ویان سید جعفر یازرلو که څه هم د دغه محدودیت جزئیات نه و ورکړي خو د راپورونو له مخې داسې انګیرل کېده چې ګواکې ایران د اسرائیل د احتمالي برید له ویرې دا کار کړی دی. ښاغلی یازرلو نن دوشنبه ایرنا خبري اجانس ته ویلي چې د هوایي ترافیک چارې بیرته پیل شوي دي. ایران د تیرې سې شنبې په ورځ پر اسرائیلو شاوخوا 200 توغندي وتوغول چې اسرائیل هم د غچ اخیستنې ګواښ کړی دی. د اروپایي ټولنې د هوایي چلند خوندیتوب ادارې ټولو الوتکو ته لارښوونه کړې چې د اکتوبر تر وروستۍ نیټې د ایران له فضا څخه تیرې نه شي. د پاکستان د کراچۍ هوایي ډګر مخته یوې 14 دوه کسان وژلي او لږ تر لږه 8 نورې ټپیان کړي دي. پولیسو او ځایي چارواکو ویلي چې پیښه تیر ماخوستن دی او ټانکر د چاودېدو له کبله رامنځته شوي. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس جیو ټلویزیون سره د یوې سرچینې د خبرو پر بنسټ ویلي چې دا پر بهرنیو اتباعو یو هدفي برید و. چارواکو د برید د څرنګوالي ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو بلوڅ بیلتون غوښتونکو د ازان مرګی برید بللی او مسؤلیت یې اخیستی دی. دغه ډلې ازادي راډیو ته په یوه رالېږل شوې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې هدف یې په سیمه کې د چینایي پانګوالو انجینرانو او پوځ کاروان و. پاکستان کې مخکې هم پر چینایي کارکوونکو ورته خونړي بریدونه ترسره شوي دي. اټکل کېږي چې نن او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله د اوبو کچه لوړ شي او سیلونه وبهیږي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت د خبر پاڼې له مخې به دغو ورښتونو له امله د هریرود، هلمند، کابل، شمال او آمو سیندونو په حوزو کې سیلونه وبهیږي. په دې خبر پاڼه کې د دغو سیندو حوزو شاوخوا ته له استوګنو خلکو غوښتل شوي چې خوندي سیمو ته ځانونه ورسوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي په یو پیغام کې پر اسرائیل د پروسه کال د اکتوبر 2 نیټې د برید ستاینه کړې ده. تر دې حملې وروسته چې نن یې کال پوره شو اسرائیل پر غزې برید وکړ چې دا جګړه لا هم روانه ده. په قطر کې میشت د حماس غړي خلیل الحیا په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د اکتوبر 2 نیټې د دښمن هغه توهمات له منځه یوړل چې فکر یې کاوه پیاوړی دی او برلاسه دی او نړۍ هم پر دې قانع شوه. او د سپورت له ډګره به واورئ چې د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې به نن د انګلستان او جنوبي افریقا لوبډلې سره مخامخ شي. دا نړیوال جام چې په متحده عربي اماراتو کې د اکتوبر په 3مه پیل شوی دا لومړی ځل دی چې په یوه ورځ پکې یوه لوبه کېږي. تر دې مخکې هر ورځ 2 لوبې کېدې. او برازیل د فوټسال د نړیوال جام اتل شو. تېر ماښام په پایلوبه کې برازیل د ارجنټاین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماته ورکړه. په بله لوبه کې چې د درېیم مقام لپاره وه اوکراین د فرانسې پر ټیم 2 ګولونه وکړل او فرانسې 1 ګول ووهه. ازبکستان د دې نړیوال جام کوربه و. دا لوبې د سپتمبر په 14مه پیل شوې وې او د لومړي ځل لپاره افغان ملي لوبډلې هم د جام ته لار پیدا کړې وه خو ونه توانېده چې د لومړی پړاو څخه دوهم ته لار پیدا کړي. دا و خبرونه تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د دې ساعت په سر کې درته یادونه وکړه، تاسو به تر 9 بجو تر ډیره د ازادي رادیو دوا اونیزې خبرونې نیمه نړۍ او درسي ساعت واوري. خو په سر کې راځو دې راپور ته چې د طالبان حکومت د پاکستان له حکومت غوښتي چې له خپل مخالفانو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه وضعیت د سیمې پر حالاتو ناوړه اغیز کوي. دا چې دا څرګندونې په څه معنی، تفصیل یې له احمد شیبر اورو.
پاکستان د بلوچستان د نوشکي په سرحد سیمه کې د افغان طالبانو له ځواکونو سره د نښتې خبر ورکړی دی. په دې اړه په کابل کې واکمنو طالبانو څه نه دي ویلي، خو د نوشکي د کمشنر برستیال امجد سومرو تیر ماښام بی بی سي اردو ته ویلي دي چې افغان لوري ته درانه تلفات اړولي دي. پاکستان په داس وخت کې دا ادعا کوي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقار بلخي پرون په یو پیغام کې وویل چې په ګاونډي پاکستان کې د حکومت د پلویانو او سیاسي مخالفینو ترمنځ کړکیچ د اندېښنې وړ حد ته رسېدلی دی. عبدالقاهر بلخي په خپل اکسپانه کې د پاکستان وضعیت په اشاره سره لیکلی دي چې کېدای شي په ټوله سیمه منفي اغیز وکړي. د پاکستان او افغانستان له چارو سره آشنا خبریال سمی یوسفزي ازادي راډیو ته د افغان طالبانو د دې اندېښنې په اړه چې د پاکستان په باره کې لري وویل:
طالبان یو خو پاکستان ته دا خودل غواړي چې تاسو کله کله د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي، یا غلطه دي یو وسیع البنیاد یا د ټولو قومونو د مشترک حکومت خبره کوي. مونږ هم ځان ته دا حق ورکو چې پاکستان په مسایلو باندې دا ډول خبرې وکړو. دویم د دې خبرو مطلب دا ده چې اوس څنګه چې پاکستان یو افغانستان په اړه باندې یو خبره وکړي، طالبان هم مستقیم د خبرو په جواب کې دا ډول د پاکستان په اړه باندې اظهارات کوي. دا په دې معنی ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ډېر خراب یو سټیج ته رسیدلي دي، او د دغه ډول بیانونو نه وروسته داسې بریک شي دا روابط به نور هم ترینګلی شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دا خبره په خپل بیان کې نه ده روښانه کړې چې اسلام آباد له کومو سیاسي مخالفانو سره خبرې وکړي. د پاکستان حکومت تحریک طالبان پاکستان ډله د افغان طالبانو ملګری او یو ترهګر ډله بولي، او وایي چې له دې ډلې او په بلوچستان کې له بلوچ بلتون غوښتونکو سره خبرو ته چمتو نه دی. بل لور ته د پاکستان حکومت د عمران خان په مشرۍ له اپوزیسیون تحریک انصاف ګوند سره دا ستونزه لري چې تحریک انصاف وایي چې د فبروري د 8 نیټې په انتخاباتو کې درغلي شوې دي، باید بیا انتخابات وشي او د دوی مشر عمران خان دي ژر تر ژره له زندانه آزاد کړي. په تیرو دوو ورځو کې د تحریک انصاف د ګوند نشتې نه سبا پلویان امنیتي ځواکونو په اسلام آباد کې د مظاهرو پر مهال نیولې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون د پښتون ژغورنې د غورځنګ د سیاسي ډلې پر فعالیتونو بندیز ولګاوه. تر دې وروسته د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل چې فدرالي حکومت له دې اعلان سره د پښتنو په وړاندې د دښمنۍ ټولې پولې ماتې کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ غواړي چې د جمعې په ورځ په خیبر دره کې د پښتنو لویه جرګه جوړه کړي، خو پولیسو تر اوسه د دې جرګې پر ځای او هلته راغونډو شویو ځوانانو درې ځله حملې کړي دي. پر دې ډلې تر بندیز وروسته هم د دې غورځنګ غړیو ویلي دي چې دا جرګه به جوړوي.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
دا خزه چې کور کې نارینه نه لري، یا لري مایوب ده، مالول ده، مایوب ده، کار نشي کولای، څنګه لري کار نشي کولای. نو دا خزه چې شي خوري ماشوم لري، خزه په 200 روپۍ تل پروشي کړو، 200 روپۍ د اسلامي ده. تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي.
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان خزو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګارۍ له وجې خپل وروستي حد ته رسیدلی دي. په همدې سختو شرایطو کې یو شمېر ښځې په دې توانېدلي چې ځان او نورو مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړي. مېرمن لیلما امرخیل له همداسې ښځو څخه ده.
شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې، دغه یوه میاشت کېږي. دوی به حتی له کورسنګي نه، له ښاره، له کارتینو نه، له دې ځاینو نه به راتلې، او ډېری به حتی کرانه درلوده. دې موټر قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به.
نن همدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړئ. لدری کلونو څخه زیاته موده کېږي چې طالبانو په خپل دویم ځلي حاکمیت کې د افغان مېرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بېلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولی شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همداشانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو مېرمنو په تېره د یغو ژوند ور تریخ کړ چې په کور کې بل څوک د ګټې واټې لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره سوال او حتی نامشروع کارونو ته مخه کړي. یو مېرمن په دې اکله وایي،
ورځ کې پنځه یا شپږ ښځې خو دروازه ټکوي چې خیرات را وړه. دونه ډېر نه و. پخوا په یو کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول، کور کې به نور ازاد هم کار کوو، مثلا کېدای شي پلار به یې کار کوم، کېدای شي خاوند به یې کار کوو، کېدای شي ورور به یې کار کوم، یا خور مور نور کسان هم ورسره مثلا همکاري یې کوله، کار فعالیت یې درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې هغه نورې ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو، هغوی خو دې کار شوي دي، یعنی مشکلات هم ډېر شوي دي او اکثریت نارینه هم دې کار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوې پسته تر شپږ پورته کېږي. کاروبار نه وي، کور هم کرایه ده، نو د کور کرایه نه څه ورکولی چې کاروبار نه وي، یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل دسې د کور خرڅ هم نشي پوره کولی، نو دا خو یعنی ټول مشکل. ما مور پلار مې مریضان دي، همیشه دوا سده کوي، همیشه مثلا مور مې هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو او پلار مې کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو. د دې دوا یې که نسم پوره کولی نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کومه ورځ مثلا سخته دوا پکاوي چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نه کړو، څه حالت به راځي. ښځه په دېرش روپۍ تن فروشي کړی، دېرش روپۍ د اسلامي ده تقریبا څه د پنځه څلوېښت کاله مونږ جنګونه تېر کړي دي. ډېرې کورنۍ اسان سرپرست نه ده، نارینه
افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبرې کوي. نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړ باسي چې غیر شرعي کارونه وکړي. د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي.
دوی لاوالې ورځې نه هغه خپل خبر باندې کلک ولاړ دي او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ویا اسلام ته خدمت کوو، دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بېکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي. نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران یې چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده چې د ده ټول افکا او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره هم اسلامي هیواد وي، تاسو هرڅه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته مونږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولی، هغه جامعه پرمختګ نشي کولی، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي، بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی